سلام د مازیګر شپږ بجې شپې ازادي رادیو اوري ورسته نیم ساعت خبری مجله پیل شو. زه صفی الله ستنګزیم تخنیکی چارې را سره رامین کاکړ مخته وړي. د کندوز خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس وخت وضعیت څنګه دی؟ د بیرته نیولو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟ دا به ټول په روانه خبرونه کې مهم راپور جوړوي. خو تر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهری دراوروي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي هڅې پیل کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې حل او دوی په تدریجي ډول هیواد ته راستانه شي. او د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سوریې د شخړو د هواري په برخه کې لا ډېره فعاله ونډه واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نزدي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ډېر ژر به د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د ښاغلي امیری په خبره د کافي مهماتو د نه موجودیت له امله یاد ولسوال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي هڅې پیل کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې حل او دوی په تدریجي ډول هیواد ته راستانه شي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې په کار بوختې دي. یو بل خبر کې د کډوالو چار وزارت د جګړو لامل د کورنیو بې ځای سویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې که دې ستونزې ته نړیوالو لخوا رسیدګي ونه سي نو ناوړه عواقب به ولري.
لسوري وروسته افغانستان د بې ځای شو د شمیر لاسخ دویم ځای لري او دغه حالت واقعا د اندېښنې وړ دی. نو که چېرې دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دا به ډېرې ناوړې پایلې ولري.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه روان کال د جګړو له امله په ټول افغانستان کې 170,000 کسان بې ځای شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,000,000 کورنۍ بې ځای شوي کسان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. او د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت سانچارک ولسوالۍ امنیت قمندان له طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوی دی. د سرپل والی محمد ساحر وحدت خبریالانو ته وویل چې محمد صادق د سانچارک ولسوالۍ اړوند د مسجد سبز په سیمه کې نن سهار له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شو. ښاغلی وحدت زیاته کړه چې اوس هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو جګړه تایید کړې او ادعا کوي چې د سانچارک د امنیت قمندان په ګډون څلور پولیس یې ټپیان کړي او دوه یې وژلي دي. خبرنه د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سوریې د شخړو د هواري په برخه کې لا ډېره فعاله ونډه واخلي څو هغه هیواد له قومي ویش څخه خوندي سي. بینالی یلدرم په استنبول کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دا کار د ترکیې لپاره ډېر اهمیت لري. یلدرم زیاتوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په انتقالي دوره کې رول ولري خو د هغه هیواد په راتلونکي کې نه. کوردی ډلو په ترکیه کې د خپل سیمو په بیلوالي پیل کړی دی او ترکیه اندېښنه لري چې دا کار شایي په ترکیه کې د کوردانو بغاوت له نور هم راوپاروي. یلدرم د کوردی یاغنو سره د سولې هر ډول هڅه رد کړه او وایي ترکیه به له یوه تروریستي سازمان سره خبرې ونه کړي. روانه اونۍ د کورد کارګر ګوند یا د پی کی کی یاغیانو په ترکیه کې پر پوځ او پولیسو بمی بریدونه وکړه او لسګونه کسان یې ووژل. بلخوا د ترکیه پارلمان نن له اسرائیل سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړ. له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغولو ته زمینه برابرېږي. تېره میاشت تمه وه چې دا تړون ومنل سي خو د جولای د 15 نیټې کودتا دا کار وځنډاوه. د اسرائیل کابینې له وړاندې دغه تړون منلی دی. دغه دواړه هیوادونه یو وخت ډېر نږدې ملګري وه خو شپږ کاله وړاندې یې اړیکې وروسته له هغه خرابې سوې چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د ترکیې پر یوې مرسته رسوونکې کښتۍ برید وکړ او لس تنه ترکان پکښې ووژل سوه. دغه کښتۍ د حماس تر کنټرول لاندې غزې اطراډې ته مرستې رسولې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر روسیه او اوکراین دواړو ژغ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو شخړو په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره پر ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي دي چې متحده ایالاتو روسیې ته پیغام استولی چې نړۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ وضعیت څاري او دې ته اړتیا ویني چې باید دا حالت کابو سي. تر دې یوه ورځ دمخه د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی و چې د روسیې لخوا اشغال ورته د زغم وړ نه دی. او د یمن په پلازمینه سنا کې سلګونه زره کسان نن د هغې شورا په ملاتړ لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د ایران پلوي حوثي یاغیانو لخوا د هېواد د اداره کولو لپاره جوړه سوې ده. لاریون کوونکو ملي بیرغونه راپول او د دغه لس کسیزې شورا په ملاتړ اشعارونه ورکول. دا شورا تېر میاشت د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلویانو لخوا خلکو ته راڅرګند سوه. لاریون کوونکو دغه لس په دې هېواد کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف لخوا بمي بریدونه وغندل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ راهیسې په یمن کې حوثي یاغیان په نښه کړي او په نړیواله سطحه د منل سوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت ملاتړ کوي. پلازمینه سنا اوس د حوثي یاغیانو په لاس کې ده. د دغې نوې واکمنې شورا مشر صالح الصمد لاریون کوونکو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یو نوي حکومت د جوړېدو پرېکړه وکړي. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریږي په کندوز کې خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې خو دفاع وزارت وایي د بیا نیولو لپاره ژر اقدام کوي.
خانآباد ولسوالۍ کې زموږ قوتونو موقتا د دې لپاره چې تلفات رامنځته نه شي د ولسوالۍ نه بیرون شوي دي، مګر انشاءالله مشکل ډېر زر حلېږي.
کارپوهان د مخالفینو پر ضد د B-25 بم غورځوونکي الوتکې له کارولو سره مخالفت ښکاره کوي او وایي چې ډېر مفید نه شي تمامېدلی.
د پیزې علاقه تر دې پرخه چې استعمال دي د نورو ستراتیژیک الوتکې دا به مفهومه خبر ده.
او تیر یوه میاشت کې 15 سوداګر اختطاف شوي یا ترې غلا شوي چې د کار د سوداګرو ترمنځ د خپل ژوند او مال په اړه جدي اندېښنې پیدا کړې دي.
دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږ اختطاف شوي یا غلا شوي یا د پیسې تکول شوي یو د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی.
نور مهم راپورونه هم لرو. هیله ده تر پای سره پاتې شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د سقوط خبر تر نن تر ټولو مهم راپور جوړوي. همداسې به راسره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په کرخه د لده به واورو چې د خان آباد ولسوالۍ څنګه سقوط شوي او د بیرته نیولو لپاره یې له سهاره تر اوسه پورې چې د مازیګر 6 بجې دي، البته دغه ولسوالۍ سهار په 8:30 شاوخوا د طالبانو لاسته لوېدلې، تر اوسه پورې په شاوخوا 12 ساعتونو کې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟ مهرباني وکړئ آریان صاحب.
زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. نن 4 بجې د کندوز ولایت کې د دغه ولسوالۍ د سقوط په اړه، همدارنګه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه چې نورو چارواکو یو ګډ پریس کانفرنس درلود، چې په دې کانفرنس کې د کندوز والي، د امنیت قمندان، د ملي امنیت رئیس ګډون درلود. یادې رسرته ویل چې د خرابات ولسوالۍ لپاره دوی پوره چمتووالی لري او په عملیات باندې کار کوي. نو دوی هڅه کوي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي، ځکه دغه یو ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او د تخار بدخشان
صاحب. آیا داسې پوښتنه هم ترې مطرح شوه چې بالاخره په لومړۍ کرښې کې ویل کېږي ځواکونو ته اکمالات سم نه رسېږي، همدا به یې لامل وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي؟ دا پوښتنه هم دوی ځواب کړل لکه څنګه؟
دغه پوښتنه مونږ ترنه وکوله. د کندوز والي ویل چې په کافي اندازه مهمات امنیتي ځواکونو سره شتون لري، خو دوی ویل چې دغه سقوط چې ده یو ځینې وخت داسې یو تکتیکي تر شا تک امنیتي ځواکونه کوي، د هغه نظامي پلانونو لمخې هغه ویل چې زه د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې کندز به بیا سقوط ونه کړي، ځکه کندز خلک نن ځکه زیاده پاندېښنې کې وو. ښارم داسې پخوا په شان ګڼه ګوڼه پکې نه وه، او همدارنګه د کندز شمال لور پسې شیرخان بندر له یو سیمه ده په نوم د الچینو توی چې دغه سړک د کندز ښار له شیرخان بندر سره نښلوي. په دغه الچینو پوله کې هم څلور ورځې راهیسې د وسله والو طالبانو تر منځ افغان ځواکونو تر منځ درنه جګړه روانه وه. د کندز والي اسدالله مخیر رسنیو ته ویل چې وسله وال طالبان پلان لري چې دغه د تخار پروت بند سمې پل دی، دغه پل ړنګ کړي څو د کندز او د شیرخان بندر تر منځ ارتباطات قطع شي. هغه ویل چې دلته وسله والو طالبانو کلکه ماته لیدلې ده، او افغان ځواکونه د خپل په سرګرونو کې دي او تازه ځواکونه مالته رسېدلي دي. همدارنګه د کندز د امنیت قمندان محمد قسیم ډګلباغ هم په خپلو خبرو کې ویل چې دوی اوس مهال په یو پراخ پوځي امنیت باندې کار کوي، چې د کندز په سطحه باندې یو پراخ پوځي امنیت پلي کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نو خو بیا د کندز ولایت اوسېدونکي کې وایي چې دغه ژمنې د یوولس میاشتې کېږي چې جګپوړي چارواکي د مرکزي حکومت هم سیمیز چارواکي کوي، خو تر اوسه پورې دوی د خپلې دغه ژمنې په عمل کې نه دي تعبیت کړي. او ورځ تر بلې دغه ولایت
بله ډېره زیاته مننه کوم. اجمل آریان له کندز نه د خان آباد ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې تازه جزئیات ورکول. د دفاع وزارت وی د دغه ولسوالۍ د برتنیولو لپاره جدي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویان دولت وزیر شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو قطعات په سیمه کې شته او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د خان آباد ولسوالۍ نیول د افغان ځواکونو موقتی تکتیکی شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. د دغه وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې له وسلوالو مخالفینو د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر هم نیولې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندوز کې مشکلات موږ تاییدوو. په خان آباد ولسوالۍ کې هلته زموږ قوتونو موقتا د دې لپاره چې تلفات رامنځته نه شي د ولسوالۍ نه بیرون شوي دي، مګر زموږ قطعات هلته شته دی. قومندان د فرقې، قومندان د لیوا په محل کې دی، تدابیر نیول شوي دي، هوایي قواوې هم په کندوز کې دي، نو انشاءالله مشکل ډېر زر حلېږي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ د شنبې د ورځې په سهار د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شوه. د خان آباد ولسوال حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو له څو خواوو پر خان آباد بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې افغان ځواکونه تکتیکي شاتک ته مجبور شول. وسلوال طالبان په داسې حال کې د خان آباد ولسوالۍ نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. وسلوال طالبان په داسې حال کې د خان آباد ولسوالۍ نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپلو بریدونو د زیاتېدو په نتیجه کې د بغلان د دهنیغوري ولسوالۍ نیولې او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سرنوشت په اړه هم زدو نقیز ریپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي افغانستان د سیمې د استخباراتو له نایلان شوې جګړې سره مخامخ دی، او په داسې وضعیت کې د ځینو ولسوالیو موقتی سقوط کومه حیرانوونکې خبره نه ده. پوځي کارپوه عبدالباري حارث:
دا شک نشته چې په مملکت سره ناخالصتا، خو په مجموع کې وضع د امنیتي ارګانونو تر کنټرول او ادارې لاندې ده.
خغلی بارس: په یو شمیر ولایتونو کې د جګړې د دوام یو مهم لامل د ځینو سیمیزو چارواکو زورورو کسانو مداخله ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید دغه ورانکار کړیو مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د کندوز، ننګرهار، بدخشان، نورستان او د تخار په ګډون د 14 ولایتونو په اکثر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ادامه لري او هڅه کیږي چې په یادو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپل شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وب پاڼه باندې هم واورئ. افغان پوځي کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د بی 25 بم غورځونکو الوتکو کارول د هیواد امنیتي وضعیت په ګټه نه دي. د کارپوهانو د شمې پر اساس ازادي راډیو ته ویل د حکومت مخالفین داسې غښتلي مرکزونه نه لري چې ویجاړولو ته بی 25 الوتکې وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیان غواړي د افغانستان په جنگ کې یو ځل بیا له بی 25 الوتکو کار واخلي. دفاع وزارت د دې الوتکو د حملو د پیل په هکله څه نه وایي، خو د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو پر همغږۍ تاکید کوي. خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د هوایي ځواکونو له دغه اعلان وروسته چې د افغانستان په جګړه کې به یو ځل بیا لبی 250 الوتکو څخه کار واخلي، ځینې پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د دغو الوتکو کارولو ته اړتیا نشته. د دې کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو مرکزونه دومره غښتلي نه دي چې د ویجاړولو لپاره یې 250 الوتکې وکارول شي.
اوس خو چې هېڅ جنګ د پنځه نفره یا لس نفره د پنځه یا لس نفره دپاره هلته استعمال دي، دې دومره ستراتیژیک الوتکې دا بې مفهومه خبره ده. خو د مورال په لحاظ که وایي چې طالبان مورال خراب کړه، هغه به بله کړي، نتیجه نه ورکوي. هغه سې چې وړې الوتکې نقطه یي هدفونه ولي، هغه نتیجه ورکوي، مګر دا نتیجه نه ورکوي، ځکه دا لوی هدفونه له بینه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه اوس مهال په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره هوایي مرستې کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس جنرال ډیوډ ګولډ فن ویلي چې بی 250 بم غورځوونکې الوتکې به یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې وکاروي. دغه الوتکې پخوا تر دې په افغانستان کې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره هم کارېدلې وې. بی 250 بوئنګ الوتکې د امریکا په جنگي الوتکې کې تر ټولو پیاوړې الوتکې دي چې د سوار له 0 کیلومتر په واټن کې 2000 کیلوګرام بمونه لیږدولی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې که بی 250 جنگي الوتکې یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وکارول شي، د ده په خبره د هدف په ټاکلو کې باید له افغان ځواکونو سره هماهنګي موجوده وي.
که چیرې بی 52 الوتکې هم وي، هغې لپاره به هم موږ سره په هماهنګۍ کې هدف به اخلي او بیا به عملیات اجرا کوي، او نو لکه نورې هوایي قواوې هغه هم په موږ سره په هماهنګۍ کې موږ کوردینات ورکوو، بیا دوی هلته خپله دنده اجرا کوي.
د دفاع وزارت د دغو الوتکو د کارولو د نیټې په هکله څه نه وایي، خو تاکید کوي چې د دې الوتکو د کارولو هدف په لیرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو له منځه وړل دي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته غوښته. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي په تیره یو میاشت کې 15 سوداګر د کابل او څلورو نورو ولایتونو څخه تښتول شوي دي. دغو خونو مرستیال د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل، همداراز په تیرې یوې اونۍ کې 2000 د پانګوالو سوداګرو د ناامنۍ او ناخوندیتوب له امله خپل د کار جوازونه حکومت ته سپارلي دي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوداګرو او پانګوالو په تیښته کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هېواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبره د تېرو کلونو په پرتله بې ساري ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوي دي.
په تاسو سره باید ویو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زموږ اختطاف شوي یا غلات شوي یا د پیسې تښتول شوي دي، او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل.
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې له دې عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي. دی وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنیو له زیاتېدو او له بد امنیتي وضعیت د تښتونکو او مافیایي کړیو له ګټې اخیستنې سره زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وایي که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وایي د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه. د ده په خبره همدا اوس لسګونه پانګوالو د ناسم امنیتي وضعیت له ویرې خپلې پانګې بهر ته وړې دي.
خلق سرمایه خلی او خارج ته دي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو او په ځانګړې توګه پانګوالو امنیت ساتل د حکومت لومړیتوب دی.
امینی امنیت شهروندان به صلات
دی وی د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډېر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډېر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي. له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي نو د پانګونې کچه به په دغه هېواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خوس وخت ازادي رادیو تا وګصه په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ صفه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو بایزت رسنیدو لپاره کار کوي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ چې له پاکستان د رسنیدونکو کډوالو شمیره ډیره شوی، هغه هیواد د کډوالو سره لنرم چلند هم خبري کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د بایزت رسنیدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلیزل روان دي. هم ډیپلوماټي کې حلیزل بیلابیل ناس هم منګه درلودي. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړیږي. یو کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمیر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی. خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلې.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یو جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي تر څو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د زورونو له کبله هیواد ته د رسنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له ستازو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه زوروي. بل لور ته هیواد ته راغلي یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لږمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له محب الله پیوان ازادي راډیو ته ویل
نور حالت استوګنه او حالت د دوی اوسیدل حالت د دوی کوم کاروبارونه چې دی هغه لګن شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی. پاکستاني دولت لوري نور تنگ شوی دی هغه کډوال افغانان نور حالت استوګنه د دوی لپاره مشکل ده.
د عادل پنوم کابل تر غلی بلکس وای افغان حکومت باید په کوردن نه کډوالو ته د سہولتونو درامست کولو هڅه وکړي.
دوی ډیر په خوشحالي باندې راځي خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته بایل د شي زمينه برابر شي چې دوی پر اتاکي مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نشي پیدا. هلته د دې مشکل نشي ورته پیدا شي تاسو زر لاړ شئ یو کارت نه لري دا شی نه لري ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس د پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 8000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي وایي سختو مرستو ته اړتیا لري. دغه بې ځایه شوي وګړي په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږکال په افغانستان کې 200,000 کسان عمدتاً د ناامنۍ له وجې د افغانستان نورو سیمو ته تللي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جګړو او طبي پیښو له امله بې ځای سوي افغانان له حکومت او نړیوالو غواړي چې اصلي سیمو ته د دوی د بیرته ګرځېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. دغو بې ځای سوو کسانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مجبوریت له مخې نسي کولی خپلو کورونو ته وګرځي او اوس له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته کډه سوی عبدالعزیز په دې اړه وایي:
چنجر خلک خو ټول چې را مهاجر شوي دي، نه کولی شي چې هلته دوی خپل شان راوباسي او نه هم دلته چا سره مرستې شوي دي. د حکومت دا خواهش لرو چې زموږ منطقه آزاد کړي او
د سرپل اوسیدونکی محمد عالم بیا چې له خپلې کورنۍ سره د طبي پیښو له امله بلخ ته تللی وایي په تېر یو کال کې له یو ځل نه پرته نور هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي.
موږ ټول دلته در په در ګرځو. هماغه اول کال چې مرستې راسره وشوې نور هیڅ مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د بې ځای سوو بحران ملګري ملتونه هم اندېښمن کړي دي. د منځني ختیځ او آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال راشد خلیکوف کابل ته د روسي سفر پر مهال وویل چې یوازې روان میلادي کال شاوخوا 2 لک افغانان د خپلو کورونو بې ځای سوي دي. نوموړی وایي له دې سره په افغانستان کې د بې ځای سوو کسانو شمېره 1.2 میلیونه وګړو ته رسېږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دغه وزارت د بې ځای سوو وګړو لپاره د مرستو ځانګړی بودیجه نه لري او یوازې نړیوالې مرستې همغږي کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي په دې برخه کې د نړۍ زیاتو مرستو ته اړتیا سته.
زه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په استازیتوب په نړیوالې ټولنې را کوم چې دغه بې ځای شوو مشکل چې یو ډېر جدي مشکل دی، دغه مشکل ته د دوی توجه وکړي او هغه خپلې مرستې دې په دې برخه کې ډېرې کړي.
هلمند، ننګرهار، کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې په روسیې کې د سختو جګړو شاهدان وو او د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر ډېره د دغه سیمو خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR ویاند نادر فرهاد وایي د بې ځای سوو کسانو بیرته ګرځول یوه اوږدمهاله پروسه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل د رهبری رول ادا کړي.
ضرورت است برای بیجا شدگانی که
ده هغو بیځای شویو د بیرته راګرځولو لپاره چې کلونه کلونه یې په نورو سیمو کې تیر کړي، اړتیا شته چې افغان دولت د رهبرۍ په رول کې کار وکړي او زموږ په څیر ادارې د هغو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کوي چې د دوی سره خپلو سیمو ته په ګرځېدو کې ګټورې تمامې شي.
خو نوموړی وایي د جنګ دوام آن د بې ځای سوو کورنیو د دقیق شمېر معلومول او هغو ته د لومړنیو مرستو رسول ستونزمنوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې بې ځای سوو وګړو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د غیواد له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیې د دولتي رسنیو د راپور له مخې وروسته له هغې چې تېره میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه په دغې موافقې باندې د تصویب خبره منځته راغله. په دې اړه صالح محمد صالح دا رپورټ جوړ کړی.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکېچ وو. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2010 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې 10 تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ ستاسو د رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې مهم راپور دا و چې په کندوز کې د خانابات ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کندوز ولی اسدالله عمر خیل نن مازدیګر په یو تازه کانفرنس کې ویل چې هلته د نظامي اړخه د تکتیک په خاطر باندې شاته کړی دی، خو بیرته د افغان ځواکونو تیاری روان دی او هڅه کېږي چې د ولسوالۍ ژر تر ژره د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو